آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا سلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه ز زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
د سردار محمد داوود په څلور بستریز روختون کې چې د پاسه ډیر شتنه وجل شوې دي او د 50 سنه زیات جوړول دي د افغانستان حکومت د پاکستان د نظامی بریدونو په تړاو ملګرو ملتونو ته رسمي شکایت کړی او د ویکلیکس په نامه د جاسوسي ضد ډلې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې په زورګونو محرم استخباراتي اسناد خبره کړې دي
نن د مارچ 8 ده د مارچ 8 د خزونه لريواله ورځ ده په دې مناسبت د دنیا په ډیرو ملکونو کې مظاهره او اعتصابونه شوې دي چې د خزو مسائل او مشکلات سرګن کړي خو تر هر څه مخکې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت پوره خبرونه وایي
السلام علیکم د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سردار محمد داوود په 423 روختون کې څلور وړ بریدګر وژل شوی دی د افغانستان د دفاع وزارت نداغ جنرال دولت وزیري د ای پی خبري ایجنسی سوالی دی چې په دغه تروریستي برید کې چې د پاسه ډیر شتنه وژل شوی او د 50 سنه زیات ټپیان شوی دی د ای پی خي یو عیني شاهد د برید په حق امریکا غاکت داسې وویل
جګړه په لومړي پوړ کې پیل شو موږ نه پوهېدو چې څه وشول بیا دوه برید کوونکي چې سپینې چپنې یې اغوستې وې څلورم پوړ ته ورسېدل موږ درې کسانو چې دروازې ته مخامخ ولاړو زما دوه ملګري ووژل شول خو ما له ورسې ځان لاندې واچوه
د دفاع د وزارت ویان همدارنګ وویل چې لمړی یو ځانمرګي بریدګر د روغتون د دروازې په مخ کې د ځان پورې تړلې چاودونکو مواد واچول او بیا درې نور بریدګرو لاسي بمونه واچول او د روغتون په دویم او دریم پوړ کې ډزې پیل کړې د افغانستان حکومت په خپل خبره کې د پاکستان د نظامی بریدونو او تیریو په اړه ملګر ملتونو ته رسمي شکایت کړی د یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت په نیویار کې ملګر ملتونو ته د جنوري د لومړۍ نیټې د پاکستان د توغندیو بریدونو او په د افغانستان په خاورې د پاکستان د هوایي چورلکو د بمباری په خلاف اعتراض لیک سپارلی دی دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ویلي دي چې دا اعتراض لیک په ملګر ملتونو کې د افغانستان سفیر تیره ورځ د ملګرو ملتونو سازمان ته سپارل دی و دغه اعتراض لیک یو نسخه چې امریکا غږ ترلاسه کړې پکې ویل شوی دی چې د پاکستان پاوز د سګنی میلادي کال د جنوري د لومړۍ نیټې تر وسه 2268 توپونه او توغندي د افغانستان په خاورې وشتلې دي او 450 کورنۍ یې کډه کولو ته مجبوره کړې دي او دا هم نړیوال خبرونه په پاکستان کې د دینی مدرسو تقریبا 2000 زده کوونکو نن په اسلام آباد کې مظاهره کړې او د حکومت نه غوښتنه دي چې د هغو کسانو په خلاف جدي اقدام وکړي په ټولنیزو رسنیو کې داسې مواد خپروي چې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی ګڼل کیږي په همدې حال کې یو دینی عالم د پاکستان د ستر محکمې نه غوښتنه دي چې هغو کسانو ته د پاکستان د وتلو اجازه نه ورکول کیږي چې دغه شان مواد په انټرنیټ کې خپروي په پاکستان کې اسلام او پیغمبر علیه السلام ته د سپکاوی قانون ډیر جدید دی او هغوی چې دغه جرم کوي که پرې ثابت شي د مرګ سزا ورکول کیږي د ویکیلیکس په نامه د جاسوسۍ ضد ډلې د سې شنبې په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا CIA په زورګونو محرم استخباراتي اسناد خپاره کړي دي چې د څو کلونو په موده کې د انټرنیټ د هک کولو تخنیکي معلومات پکې دي د دې اسنادو له مخې د CIA سازمان د جرمني د فرانکفورت په ښار کې خپل قونسلګری په اروپا منځني ختیځ او افریقا کې د هک کولو د مرکز په توګه کارولې ده د رویټرز خبري ایجنسی وایي چې آنلاین د دې افشا شوو خبرو شوو اسنادو کاروالی نشي تاییدولی چې د هک کولو په اړه د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې قابلیت پکې روښانه شوی دی دغه اسناد ښیي چې امریکایي مامورین د ډیپلوماتیکو پاسپورتونو په لرلو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کارمندانو په حیث استخباراتي ماموریتونه کوي اکثر قراردادي کارکونکي او د شخصي سایبري مسؤلیت شرکتونو متخصصین وایي چې د اسناد د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ واقعیت لري سیاسي او سپینې ماڼۍ دا ادعاوي رد کړې دي او د سیاسي د اداري ویان جنتن لیو په اعلامیه کې لیکلي دي چې د دې اسنادو په کاروالي یا استخباراتي محتوا تبصره نکوي عراقی چارواکي وایي د داعش مشر د موصل نه تښتیدلی او په دښته کې پټ دی. امریکایي او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د عراق د موصل په ښارګوټي کې د جګړې قومنده عملیاتي قومندانانو ته پریښې ده او په خپله په دښته کې پټ شوی دی. چارواکي وایي البغدادي اوس ټول پام دې ته کوي چې څنګه ځان ژوندی وساتي. البغدادي په 2014 کال کې وروسته تر هغه د موصل په لوی جماعت کې ځان د اسلامي دولت یا داعش مشر اعلان کړ چې د عراق په شمال کې زیاتې سیمې د حکومت نه ونیولې. د عراق او امریکا استخباراتي چارواکي د موصل د ښارګوټي ډېرې برخې د داعش ته لاس وتلي دي او ډېر وخت شوی چې د دې ډلې مشر نه کوم خبر هم نه دی اورېدل شوی. د دغو چارواکو په وینا د دې نه معلومیږي چې هغه د موصل نه وتلی او ځان یې چیرته پټ کړی دی. استخباراتي سرچینې وایي چې د داعش دغه بېرحمه مشر په 24 ساعتونو کې 2 ځله خپل موقعیت په دې خاطر رابدلوي چې د بریدونو نه ځان وساتي. په اروپا کې د بشري حقونو د ډلې د مهاجرینو لپاره د هنګري نوی قانون غندلی دی. په اروپا کې د بشري حقونو تر ټولو جګپوړي چارواکي نن د چهارشنبې په ورځ د هنګري په هغه نوي قانون جدي اندېښنه ښودلې چې له مخې امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکول کیږي چې په کمپونو کې مهاجر او پناه غوښتونکي ونیسي او بندیانې کړي. د بشري حقونو لپاره د اروپا د کمیسیون مشر نیلس میوس نایکس وایي د هنګري دغه نوی قانون چې تمه کیږي په راتلونکو اونیو کې به تطبیق شي د اروپایي کنوانسیون د بشري حقونو د هنګري د مسؤلیتونو سرغړونه ده. ښاغلی میوس نایکس ویلي دي چې د مهاجرینو د نیولو پر ځای هنګري ته پکار ده چې د مهاجرینو د ستونزې د حل لپاره په نورو ګټورو لارو چارو غور وکړي. هغه په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د هنګري د دغه اقدام به په دې هیواد کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو ستونزې ډېرې هم ډېرې کړي. د هنګري د نوي قانون له مخې پولیس اجازه لري چې د ماشومانو او ښځو په شمول ټول پناه غوښتونکي مهاجر په کمپونو کې ونیسي او بندیانې کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډنټ اوریا. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن چهارشنبې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په هر ډګر کې د ښځو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په نایروبي کې د کینیا د جمهوری سره په ګډ خبري کانفرنس کې په حکومتي ادارو، سیاسي بهیرونو، تجارتي سکتورونو او د شرکتونو په مدیریتونو کې د ښځو د پراخ حضور ټینګار کړی دی. ګوتیرش وویل په دې باور دی چې د ښځو د خوندیتوب او مسؤلیت لپاره یوازینۍ لار دا ده چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره زمینه مساعده شي. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر وایي هغه کړاو او زجر چې په برما کې یې روهنګیایي مسلمانان ګالي کېدی شي د بشریت ضد جنایت وشمیرل شي. په ژنیو کې د بشري حقونو د شورا په کلنۍ غونډه کې زید رادل حسین وویل چې په بنګلادش کې د هغوی دفتر راپور ورکړی چې د مستندو شواهدو او کاره عیني شاهدانو د معلوماتو له مخې ډلې ایزې وژنې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه کمشنر د فلیپین په اړه هم یادونه وکړله او د مخدره موادو د قاچاق او استعمال پر ضد کمپاین اړوند وژنو په اړه یې د خپلواکه او کره پلټنو غوښتنه وکړله. دا کمپاین تیر کال د مې په میاشت کې د جمهوریس رودریګو دوترته لخوا پیل شوی دی. ښاغلی ال حسین د ترکیې په اړه هم اندېښنه وښودله او وایي د اضطراري وضعیت امنیتي اقداماتو کې داسې ښکاري چې حکومت منتقدین ځپل شوي دي او دا ترهګر نه دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. د اکسپریس ټریبیون رسپانې د رپورت لمخې د وسلوالو طالبانو د دفتر رئیس د یو 15 کسیز هیئت په مشرۍ تازه چین ته د مذاکرو لپاره تللی دی. د دې او نورو مسایلو نه مخکې اوله او مهمه د نن ورځې مسله دا ده چې د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. ښځو نن په دې مناسبت په امریکا او نورو ملکونو کې مظاهرې او اعتصابونه کړي دي چې د ښځو په حق کې په اجتماعي بې عدالتیو باندې اعتراضونه څرګند کړي. د ښځو او نارینه وو د معاش په نابرابرۍ، د ښځو سره د مور میری سلوک او نور ټولنیز مسایل چې ښځې ورسره مخامخ دي هغه څرګندې کړي او د نړیوالو پام ورته واړوي. سږ کال د جنوري په میاشت کې په امریکا کې دغه ستونزې په مظاهرو کې ښځو بیان کړې.
ډېر کم کسان د سږ کال د جنوري په 21مه د ښځو هغه مظاهرې هیرولی شي چې په لسهاو زرو ښځو د متحده ایالاتو په پلازمینه واشنگټن کې د معاش د نابرابرۍ په حق له وکړلې. په همدې ورځ د ولسمشر ټرمپ د جمهوري ریاست دوره هم پیل شوه. ونیسا کارډینس د دوه ماشومانو مور ده. هغې ته دا بهیر د ښځو د حقوقو د راتلونکو مبارزو پیل ګڼل کېده.
I think that women in the United States have come a long way.
زه فکر کوم خو په متحده ایالاتو کې ډیر پرمختګ کړی دی. خو سره له دې هم دا موانع لکه په معاش کې نابرابري او یا دا چې ولسمشر شي لمخې نه دی لري کړی.
خزه په ټولو نړۍ کې دې ته حساب شوې دي چې نن ورځ رخصتي واخلي چې خپل اقتصادي ځواک څرګند کړي. کارډینس وایي چې دا به د خزو په یوه دوکان کې سودا وکړي چې له هغوی سره خپل ملاتړ څرګند کړي. خو د ایملی پلس کې به چې له دیموکراتو ښځو سره په انتخاباتو کې مرسته کوي هم کار وکړي.
موږ د خپل هیواد د نفوس نیمایي برخه تشکیلوو خو په کانګرس کې له 20% نه هم کم یو. په دې توګه موږ هغه پالیسۍ چې د ښځو او کورنیو ملاتړ کوي او له اقتصاد سره یې مرسته کوي نشو اخیستلی.
د ښځو او نارینهو شمیر په حکومت کې هم برابر نه دی. کارن اګنس د تعلیم یافته محافظه کارو ښځو د شبکې مؤسسه وایي دا سمه ده، موږ برابرۍ ته اړتیا لرو. خو د چهار شنبې بهیر د دې په څیر ښځې په خپل پیغام کې نه شاملوي.
ښځو ډېر پرمختګ کړی دی، خو دا زما لپاره خواشینوونکې ده چې د ښځو غورځنګ نن هم موږ ته د قرباني شویو په نظر ګوري او دا ضروري ګڼي چې حکومت یې ستونزې اوارې کړي.
هیچا دا اټکل نه شوای کولی چې ښځې به د جنوري په میاشت کې په دومره شمیر کې مظاهرو ته راووځي. دا هم ګرانه ده چې څومره ښځې به نن د چهارشنبې په ورځ همدا پیغام خلکو ته ورسوي او کار ته به حاضر نشي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په عمومي ډول په دنیا کې د ښځو مسلې او ستونزې ډېرې دي. د بشري حقوقو په مسایلو کې همداشان په نورو مسایلو کې ستونزې شته، خو په ځینو ملکونو کې دغه ستونزې ډېرې دي. مثلا که د افغانستان د ښځو مشکلاتو ته وګورو، په هر ساحه کې ښځې د مشکل سره مخامخ دي، خو په ځینو ولایتونو کې بیا د ښځو د حقوقو دپاره او دوی ته د کار موندنې په برخه کې یا ځینو نورو ساحو کې ډېر فعالیت هم شوی دی. د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې د ښځو د حقوقو مبارزینو ویلي دي چې په دغو ولایتونو کې د ښځو په حق کې چې کوم ظلم او یا تیری کېده، هغه د تیر کال په نسبت سکالې کم شوی دی. او دوی وایي چې علت یې دا دی چې ولس په مسایلو باندې خبر شوی دی او پوه شوی دی.
په ټولیز ډول په افغانستان کې له ښځو سره د زورزیاتي کچه په نسبي ډول زیاته ښودل کېږي. خو د خوست او پکتیا چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله یې په دغه برخه کې څه ناڅه پرمختګ کړی دی. د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی د مارچ اتم یا د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په اړه د جوړو شوو مراسمو په حاشیه کې له امریکا غږ سره په خبرو کې د ښځو د ژوندانه وضعیت تر پخوا ښه وباله.
د خشونت او تاوتریخوالي په اړه کوم ارقام او ارایز چې موږ سره په څلور نوي کال کې ثبت او رجستر و، 15 یو سکل خوشبختانه د خوشنط او تاریخوالي ارقام من سره ډیر کم سوي دي. تقریبا یو 50 ارقام من سکل من سره په مختلفو برخو کې ثبت او رجستر دي.
په ورته وخت کې د پکتیا د ښځو چارو رئیس نصری نور یخیل هم په خپل ولایت کې له ښځو سره د تاریخوالي د پیښو د کمښت خبره کوي، خو هغه په دې اړه کوم کار ارقام ورن کړل. نصری نور یخیل د ښځو پر وړاندې د تاریخوالي د کمښت عمده لامل د قومي او مذهبي مشرانو په همکارۍ د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د پوهاوي کچې پراختیا بولي.
موږ ډېر ویاړو چې په پکتیا ولایت کې ورځ تر بلې د ښځو حالات په ښه کېدو دي، نه په خرابېدو. صحیح ده، بعضې جینو کې به موږ مشکلات لرو د ښځو پر وړاندې، خو نه د ټولو پر وړاندې. مخکې تاسې فکر وکړئ، په ډېرو جلساتو غونډو کې به موږ بیخي خوندې نه لرلې، حتی په امنیتي ارګانونو کې هم نه لرلې. مګر موږ اوس ډېرې خوندې لرو چې هغه هر چېرته کار کوي. دا یو ژوندی مثال ده د ښځو دپاره.
د خوست د ولایتي شورا غړي ناد بیبي عمری په دې نظر ده چې که د ښځو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې د ښکېلو کسانو د معافیت سیستم له منځه یوړل شي، د شته تاوتریخوالي کچه نوره هم راټیټېږي.
د دومره قوانین چې په هغه کې پارلمان کې جوړېږي، دومره قوانین چې تصویبېږي، باید پارلمان یو ګډ تصمیم ونیسي چې د ښځو سره کوم زور ظلم کېږي او د خشونت او د لاتوکوب سره مخامخ دي، د وژنې سره مخامخ دي.
د پکتیا اوسیدونکي نجیه نگا بیا په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو ونډې ته کمه پاملرنه هغه څه بولي چې په ځینو مواردو کې د ښځو د حقونو د نقض لامل ګرځي.
هغه ستونزې کلتوري ستونزې دي، د دوی امنیتي ستونزې دي، دوی ته د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کېږي. کوم خویندې مو چې استعداد لري واقعیت چې باید راووځي ټولنې ته خدمت وکړي، هغه خویندې د کورنۍ لخوا نه پرېښودل کېږي چې دوی ټولنې ته خدمت وکړي. او بلې امنیتي ستونزې دي، که چېرته دوی د کور نه هم راووځي کورنۍ اجازه ورسره وي، دوی ته امنیت دا اجازه نه ورکوي چې دوی لاړ شي په دفترونو کې کار وکړي. لوی مثال زموږ د ښځینه پولیسو شتون ده.
د ښځو د نړیوالې ورځې د یاد لمانځ غونډو ګډونوالو پر خلکو غږ وکړ چې د نجونو زده کړو ته ډیره پاملرنه وکړي. د دوی په وینا د هغه څه دي چې پر اساس یې د ټول بشریت حقونه پیژندل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د نشه یي موادو او جرایمو په ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویلي دي چې په تیرو یوولسو میاشتو کې په افغانستان کې 15 ښځې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د دې مرکز د چارواکو په وینا د ښځو څخه د مخدره موادو په قاچاق کې د ګټې اخیستنې یو عامل نه دی چې په افغانستان کې ښځې په ډیرو ځایونو کې نه پلټل کیږي او په سمه توګه تلاشي کیږي نه. په دې هکله د لیمې نیازی رپورټ لرو.
افغان چارواکي وایي په تیرو یوولسو میاشتو کې په افغانستان کې 15 ښځې د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوې دي. د افغانستان د مسکراتو او نشه یي توکو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې دا ښځې د خپلو کورنیو د غړو لخوا د مخدره توکو قاچاق ته اړ شوې دي. د دې مرکز ویاند خالد موحد امریکا غږ ته وویل په دې 15 ښځو کې ډېری داسې ښځې هم شته چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله د قاچاقبرانو لخوا د نشه یي توکو قاچاق ته اړستل شوې دي. هغه وویل
نژدې کسان لکه خاوند او زوی او ورور داسې نژدې کسان دوی ته مواد ورکړل شوی ده چې تاسو د یو ځای نه بل ځای ته ولېږي. دوی خاکفیت بېسواد ښځینه دي او بل دوی لکه مالي ستونزې درلوده چې د پیسو په بدل دوی داسې د مواد انتقال.
د غشمیر قاچاق برې ښځې د افغانستان په اتو ولایتونو کې نیول شوې دي. ښاغلي موحد وویل له نیول شوو ښځو څخه شاوخوا 6 کیلوګرامه هیروین، 1.5 کیلوګرامه مورفین، 1.5 کیلوګرامه چرس او 1.5 لیټر الکول کشف او ضبط شوي دي. د مسکراتو او نشه یي توکو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د ویان پر وینا د تیر کال په پرتله سږ کال له ښځو څخه د نشه یي توکو په قاچاق کې ګټه اخیستنه ډیره شوې ده. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې تیر کال یوازې 8 ښځې د نشه توکو د قاچاق په تور نیول شوی وي. دا چې ولې په دې وروستیو کې د نشه یي توکو د ښځینه قاچاقبرانو شمیر زیات شوی او یا ولې ښځې د خپلو کورنیو لخوا د دغه توکو قاچاق ته اړستل کیږي، په دې اړه د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزار امریکا غږ ته وویل پخوا هم ښځو نشه یي توکو قاچاق کول، خو هغه مهال دې مسلې ته انعکاس نه ورکول کېده. جنرال خدایداد زیاته کړه چې اکثره نیول شوي قاچاقبران په ټیټه کچه کې د نشه یي توکو په کاروبار اخته دي او اصلي قاچاق وړونکي چې آن د دولت په لویو څوکیو کې کار کوي نه نیول کیږي. هغه وویل
په افغانستان کې د داخل د افغانستان چې یو ځای له بل ځای نه مواد قاچاق کوي ډیر نه، او لږ ښځو په افغانستان کې هم زی دخل دي، مګر دلته په افغانستان کې ډیر قاچاقبران چې دي هغه غټ غټ خلک دي، هغه تقریبا جنګ سالاران دي، هغه خلک چې په حکومت کې لاس لري، په پارلمان کې لاس لري، په لوړو چوکیو کې، په وطن کې لاس لري.
له هغه ځایه چې افغانستان یو دودیز او مذهبي ټولنه لري، په ډیرو ځایونو کې ښځې د امنیتي ځواکونو لخوا په سمه توګه نه پلټل کیږي. نو د نشه یي توکو قاچاقبران له دغه فرصت څخه په استفادې ښځې د نشه یي توکو قاچاق ته اړ باسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. مانگ دا امریکا غیق آشنا رادیو دا واشنگتن دا ستیدیو نغگیگو. دا افغانستان دا سول عالی شورا چین تا دا وسلوال و طالبانو دا یو هیئت دا سفر هر کله کرده او دغه سفر دا سول دا خبرو دا پارا گتاور بلده ده. دا دی شورا دا نریوالو علیکو سلاکار دا چاشن به پوراز آزاده رادیو تا اویل چه اغه هوادونه چې د وسلوالو طالبانو سره خبری کوي باید وسلوال مخالفان د یوې ډلې په توګه وپیژني. د ایکسپریس ټریبیون رسپانه د رپورت لمخې د وسلوالو طالبانو د دفتر رئیس یو 15 کسیز هیئت په مشرۍ تازه چین ته د مذاکرو لپاره تللی دی. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لیږلی دی.
د افغانستان د سولې علي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د پلاوي سفر د دغه هیواد دوستانه کوخونه بولی او دغه سفر د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې ګټور یادوي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د چهارشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د سولې علي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د پلاوي د سفر هرکلی کوي، خو د ویل هغه هیوادونه چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي باید وسلوالو مخالفانو ته د یوې ډلې په سترګه وګوري او ډیر امتیاز ورنه کړي.
موږ د هر هغه دوست هرکلی کوو چې د افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابروي، خو له دې نه باید سترګې پټې نه شي چې دا ډلې د افغان دولت سره وسلوال مخالفت لري.
ښاغلی قاسم یار زیاته کړه چې اوس مهال د تروریزم په وړاندې شعور ډیر شوی او په خبره پاکستان ممکن د یو لړ فشارونو سره مخ وي، او له همدې کبله له چین څخه غوښتي وسو د هغو اړیکو له مخې چې له طالبانو سره یې لري دوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د اکسپرس ټریبیون د راپور پر بنسټ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس په ګډون یو 15 کسیزه هیئت د چین له چارواکو سره د خبرو په هدف دغه هیواد ته ورغلی دی. د طالبانو سرچینو هم دا سفر تایید کړی او ویلي دي چې مولوی صلاح الدین دلاور، جان محمد مدنی، سلام حنفي او صالح د طالبانو د یو مهم غړي شیر محمد عباس ته نږدې تر مشرۍ لاندې چین ته سفر کړی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیره میاشت د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې وویل چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو لپاره تشویق کړي، او پر پاکستان د سلور اړخیزو غونډو د بیا پیل ټینګار کړی و. دا لومړی ځل نه دی چې چین د طالبانو له سیاسي نمائندګانو سره ګوري، بلکې د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا د هیواد په وار وار د دې ډلې له غړو سره لیدلي خو نتیجه نه ده ورکړې. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دا وار به هم د طالبانو سره د چینایي چارواکو لیدنې د افغان سولې لپاره ګټورې پایلې ونه لري. د دغه کارپوهانو له ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل طالبان د دې خبرو په وسیله له افغان حکومت سره د سولې په لټه کې نه ده، بلکې دوی غواړي د سیمې له هیوادونو سره خپلې اړیکې جوړې کړي.
زما په ګمان د طالبانو دا تګ راتګ د خپلو ګټو لپاره دی چې غواړي د چین او حتی روسیې او یا هم د سیمې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې جوړې کړي. په هیڅ ډول دا لیدنې د افغان سولې لپاره هلې ځلې نه ګڼم، ولې چې په پاکستان کې ناامني زیاته شوې او دا هیواد هم په دې لټه کې دی چې افغانستان
خغلی اتمر وویل زیاتره هیوادونه د خپلو ګټو لپاره غواړي د وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې وروستي راپورونه له طالبانو سره د روسیې او ایران د اړیکو د پراخېدو څرګندونه کوي، او روسیې چارواکو هم منلي چې د داعش پر ضد یې له طالبانو سره اړیکې نیولې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، چین د شمالي کوریا نه غوښتي دي چې د اتمي وسلو بالستیک توغندیو ازمایل بند کړي. د چین د بارنیو چارو وزیر د جنوبي کوریا او د امریکا نه غوښتي دي چې نظامی تمرینات نه بند کاندي.
پیونګیانګ د واشنگتن او سیول د سرتیرو د ګډو پوځي تمریناتو په خبرګون کې دوه ورځې وړاندې څلور بالستیک توغندي وتوغول چې ورسره په سیمه کې د دوو کوریاګانو ترمنځ تشنج یو ځل بیا زور واخیست.
په لومړي ګام کې شمالي کوریا خپل اټومي فعالیتونه وزندوي، او ورسره متحده ایالات او سویلي کوریا خپل پراخ پوځي تمرینات ودروي. کله چې داسې وشول نو دواړه غاړې د روانه امنیتي لانجه ختمه کړي او د خبرو میز ته ور وګرځي. وروسته به موږ د دو اړخیزې تګلارې پر بنسټ د اټومي بې وسلې کولو مسله ومنو، او د سولې داسې یو میکانیزم به منځ ته راولو چې په برابره توګه د ټولو غاړو اندېښنې له منځه یوسي.
د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو له ازموینې سملاسي وروسته متحده ایالات سویلي کوریا کې د تات په نامه یو پرمختللی دفاعي سیستم ځای پر ځای کړ. تات کولای شي لنډ او منځني واټن وشتونکي بالستیک توغندي تعقیب او له منځه یوسي.
د توغندیو ضد تات سیستم د څارنې او ګواښ لمنه د کوریا تر ټاپو وزمې پراخه ده. او پر دې ټول په هیګي چې د چین د ستراتیژیک امنیت د زیانمنولو لپاره ځای پر ځای شوی دی. نو د تات نسبول په سرګنده یو غلطه پریکړه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل چې د تات توغندي نه یوازې د شمالي کوریا د برید په وړاندې د سویلي کوریا د دفاع لپاره بلکې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د ساتنې په موخه ځای پر ځای شوی دی.
د شمالي کوریا دوامدار پارونکو چلند او اعمالو ته په کتو متحده ایالات په سیمه کې لخپلو شریکانو او ملګرو سره د شمالي کوریا د وسلو پروګرام لخوا د رامنځته شوي ګواښ پر وړاندې کار کوي.
په ورته وخت کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جاپان او سویلي کوریا له رهبرانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې واشنگتن د هر ډول ګواښ پر وړاندې به له دغو دواړو هیوادونو څخه ملاتړ وکړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د داوود خان په 422 روختون باندې 4 بریدګر حمله کړې ده او وژل شوی دی. د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری د اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې په دغه تروریستي حمله کې 3 وژل شوی او 500 زیات کسان ټپي شوي دي. جنرال وزیری ویلي دي چې لمړی یو ځانمرګي بریدګر د روختون د دروازې په مخ کې چاودنه وکړه او بیا 3 بریدګرو لاسي بمونه واچول او د روختون په دویم او دریم پور کې ډزې وکړې. د افغانستان حکومت په خپل خاورو کې د پاکستان د نظامی بریدونو او تیریو په حق له ملګرو ملتونو ته رسمي شکایت کړی دی. یوې حکومتي منبع د امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان حکومت په نیویارک کې ملګرو ملتونو ته د جنوري له لومړۍ نیټې د پاکستان د توغندو د بریدونو او د افغانستان په حریم د پاکستان د هوایی الوتکو او حملو د بمباریو په خلاف خپل اعتراض لیک سپارلی دی. دغه منبع چې نه غواړي نومې واخیستل شي ویلي دي چې دغه اعتراض لیک په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر پرون د ملګرو ملتونو سازمان ته سپارل دي. دغه اعتراض لیک یو نسخه چې امریکا غږ تر لاسه کړې باغې کې ویل شوی دي چې د پاکستان پاوز د سږ کال د جنوري د اول نیټې نه تر اوسه پورې 1,216 توپونه او توغندي د افغانستان لوري ته ویشتي او 3,500 کورنۍ کډې کولو ته مجبور کړي دي. په پا پاکستان کې د دینی مدرسو تقریبا 2000 زده کوونکو نن په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده او د حکومت نه غوښتي دي چې د هغه کسانو په خلاف د سخت اقداماتو کې چې په ټولنیزو مطبوعاتو کې داسې مواد خپروي چې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی ګڼل کیږي. په همدې حال کې یو دینی عالم د پاکستان د سترې محکمې نه غوښتي دي چې هغو کسانو ته د پاکستان نه د وتلو اجازه نه ورکوي چې دغه شان مواد په انټرنیټ کې خپروي. د ویکی لیک په نوم د جاسوسۍ ضد ډلې د سې شنبې په ورځ د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په زرګونو محرم استخباراتي اسناد خپاره کړل چې د څو کلونو په موده کې د انټرنیټ د حق کولو تخنیکی معلومات پکې دي. د دې اسنادو له مخې د سی آی ای سازمان د جرمني د فرانکفورت په ښار کې خپل قونسلګری په اروپا، منځني ختیځ او افریقا کې د حق کولو د مرکز په توګه استعمال کړی ده. د رویټرز خبری آژانس آنلاین د دې افشا شوو خبرو شوو اسنادو کراواله نشي تاییدوله چې د حق کولو په حق له د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې د قابلیت په حق له روخانه مسائل سرګند کی. د غسنات خي چې امریکایي مامورین د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو په لرلو د امریکا د بارني او چارو د وزارت د کارکونکو په حیث استخباراتي ماموریت مخکې وړي دي. عراقی چارواکي وایي چې د داعش مشر د موصل نه تښتېدلې ده او په کومه دښته کې پټ شوی دی. امریکایي او عراقی چارواکي وایي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د عراق د موصل په خارګوټي کې د جګړې قومانده عملیاتي قومندانانو ته پریښې ده او په خپله په دښته کې پټ شوی دی. چارواکي وایي البغدادي اوس هم ټول پام دې ته کوي چې څنګه ځان ژوندی وساتي. په اروپا کې د بشري حقوقو ډلې د مهاجرینو لپاره د هنګري نوی قانون غندي. په اروپا کې د بشري حقوقو تر ټولو جګپوړي چارواکي نن د چهارشنبه په ورځ د هنګري په هغه نوی قانون جدي اندېښنه څرګندوي چې له مخې امنیتي قواو ته اجازه ورکول کیږي چې په کمپونو کې مهاجر او پناه غوښتونکي ونیسي او بندیان کړي. د بشري حقوقو د پاره د اروپا د کمیسیون مشر نیلس میوز نایکس ویلی دی د هنګری دغه نوی قانون چې تمه کیږي پر راتلونکو اونیو کې به تطبیق شي د اروپایي کنونشن د بشري حقوقو نه د هنګری د مسؤلینو سرغړونه خي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن د چهارشنبه په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په د ښځو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. عمومي منشي په نایروبي کې د کینیا د جمهور رئیس سره په ګډه خبري کانفرنس کې په حکومتي ادارو، سیاسي بهیرونو، تجارتي سکتورونو او د شرکتونو په مدیریتونو کې د ښځو د پراخ حضور په هکله ټینګار کړی دی. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده، خو یادونه کوم چې د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په امریکا، افغانستان، د سیمې په نورو ملکونو او د نړۍ په زیاترو ملکونو په عمومي صورت لمانځل کیږي، ځکه چې هغه ملکونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي هغوی مسؤلیت لري چې دغه ورځ ونمانځي او د ښځو مسایلو ته پام وکړي او د نورو پام هم ورته ورواړوي.